پیله چی طول جور رو غوثت من بیست. شراغ لست دنه هم تو گی بیالوژی مزمون ته. لکه ترنگ چی مو پا تیل وست که ده هزیمه سیستم برخی مو ویلی و سر موزینی موضوعات هم ویل چی ده غشون جورشت و جبه و ده لارو لابی اغو ده کومی او میری میو پیجنده. نن مو رو تاسی پا دو هم لوست که رازو ده هزیمه سیستم پات برخی هم پیجنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې ده خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تېر سنفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې ده هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کېږي ټوټه کول رامنځته کېږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کېږي رامنځته کېږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په میده کې خپل د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم وجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې میده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کېږي. ورپسې راځو میده چې ده کله چې خواړه ټوټه کړي تر ډېره حده پورې بیا چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دي هغه یو پیچلی اوږ ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا شپږ متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دي هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنۍ کولمو ته داخلیږي او دغه اسنای اشر چې دي یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کېږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکښې کې ټوټه کېږي او جذبېږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایو د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کېږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کېږي ټوټه کېږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کېږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کېږي لنده کېږي نرمېږي تر څو د هضم قابل وګرځېږي. لسو په دغه ځای کې لاړې چې دي په داسې سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دي تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دي تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاوو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسیږي د خود معدې کوم لومړۍ دروازه چې د هغه څه کېږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله څه کېږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوی وکړي. موږ وایو خپله په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي او موږ وایو معده چې د هغه د دوو څخه تر څلورو لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی شي او خپله ارتجاعي خاصیت هم لري او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د معدې کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وایي پروټین چې دی ډېر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه څه کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمي موادو په ټوټه کولو کې په کوچني ذرات په اړولو په کوچني مالیکولونو باندې په اړولو کې شي کوي مرسته کوي موږ وایي معده چې د خپل هم شي کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه شي کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د معدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دوی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پاتې مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی کولمو پورې ځان رسوي اوس نو راز هضم په کوچنی کولمو کې وایو کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ورسېږي به چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي اوس نو په کوچنیو کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي په کوچنیو کولمو کې هم د پانکراس مرستندویه همدارنګه د اینې مرستندویه کم غدات چې وه هغوی هم څه کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې مشترک کانال له لارې د اسنای اشر ته څه کیږي تویږي کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چشته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې یو تجزیه شوی و دوی د ته چې کوي سره حلي یا هم درک په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري کوچني ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتسو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي غټي کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچنی کولمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقته پورې ادامه لري په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي هغه بیا راولري چې په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي مثال د خبرې زنی غوړي دي پروټینونه دي الیاف دي هم دارنګ نباتي سلولوز دي چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسېږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته پازیمی سیستم کې ځینې ناروغیانی رامنځته کېږي چې د هغه څخه موږ ته سرازو نس ناستې قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستې په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستې چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفع سي او جذب نه سي، نو دا څه لامل کېږي؟ د نس ناستې رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې دپاره د مخنیوي دپاره باید د او آر اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي او یا هم مالګه چې شي سي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدلی سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې شدي قبضیت وایو، قبضیت چې دی هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایطه توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب له امله هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي سي د قبضیت لامل وګرځېږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتها کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي. چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت چې سي بېرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دې ته ډېر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې، د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کېږي. چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلی اوسي، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسي د درس اخیرنۍ برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسې ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه دپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کوم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کومې میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مال په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس رازوز موږ د موضوع اخرنۍ برخې ته، چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو. دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړي او ځوابونه یې لاسته راوړي. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړي. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کېږي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون انی کی هیلی میومنی هیلی لگم چی تول جور رو غزت من بست. شد اغلاس ده لسم تولگی دویم بسته. در از اون مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث کهو مجاو تاسی درس پا ده نه همی صفی از خطر دیالسی می صفی پری دوام مکری. هیلی ده چی موضوع ده پا دقیق سر غرونی زین. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اجزاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د دغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یو ځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته زهر نسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موږ وایي د بدن د فعالیت د پرمخ وړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټوله مو یاد کړله. میتابولیزم چې دی خپله په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چی کوي یا شحم چی کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بېلابېلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروي، د فزیکي فعالیت دروي فرق کوي. کوم کسان چې ډېر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډېر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډېر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاره چې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی سو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ATP انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونو باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کی، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او څخه پروتین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه هم ډېر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویله، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلقو عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې ده ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم داسې دنده سرته رسوي چې موږ وایو دوی چې دي دغه کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغوی په ماتولو کې ښه رول لوبوي، یا دا کم دغه معدې ته چې کوم غټ ساختمان والا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې معدې ته ولاړ سي هغه د دا کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوړي. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونه، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بله عملیه ده. کتابولیزم چې دي عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي ازادیږي، او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پاڼو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلي اوسئ چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هغوی جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کتابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. راځو په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاتې ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی، او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دوی دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري، او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره مثال آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونو اوسي تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي، او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو څخه کیږي سره تړلې وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره څه کوي، نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه بیا څه کوي؟ د آزاد اوبه په ځای راځي او هغه فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونه تړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنې د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټوله معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره. یوازې که چیرې حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې د هغه څه شي د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنې د مایع په داخل کې حجره څه شي لري؟ قرار لري. او داخلي برخه چې ده هغه هم څه شي ده؟ نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسېږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته څه شي لري؟ مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړ شي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنې کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي. او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره. هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو، زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول، دا ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډیری وخت. دا زموږ او ستاسي د نن موضوع. ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري، زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچه راواخلئ او نوموړې پوښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یې واست که چیرې واضح هم کوي ښه خبره ده. دویم سوال: کتابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایاست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.